شپه ورځ ناروغان وینئ، دلته به ټپیان هم درته راځي، ځکه زموږ ستاسو په وطن کې حالات نن سبا ښه نه دي. نو دغه هم پر ستاسو پر شاعري باندې څه اغېز کړی دی کنه؟
یقینا، یو شاعر یو لیکوال د خپل چاپېریال سره تعلق لري، او تعلق پکار دی چې ولري او د هغه سره تاثر واخلي. نو زه هم متاثر کېږم، ظاهره ده.
ډاکټر صاحب، په دې برخه کې به یو نظم درڅخه واورو، بیا بیا یو څه خبرې وکړو.
ضرور، نظم به یو آزاد نظم درته ووایم، د زندگی په نامه. بلا نه ده زندگی ده، او که چیرې بلا هم وي تیرو به یو رنګ، که مو پیټې د غمونو په شا هم وي رسوو به یو رنګ تر منزله. کوم څراغ چې د هوا له جوره مړ شي شاید بیرته شي روشانه، نو بیا ته ویل مایوسه یې له ځانه. په ژوندون کې کله ورځ وي کله شپه وي، ځان خبر کا زندگی کله خوږه کله ترخه وي.
ډاکټر صاحب، نثر مو تر اوسه لیکلی دی او کوم نه دی لیکلی؟ کوم نه دی لیکلی، آیا علت یې ستاسو مصروف ژوند دی که نه؟ فکر کوئ چې په نثر کې د څه ویلو لپاره څه لرئ؟ نه
نه، نثر هم ما ډیر شیان په نثر کې لیکلي دي، تنقیدی مضمونونه هم، افسانې مې هم لیکلي دي
په اردو کې،
په اردو کې، په پښتو کې هم یو څه شیان ما لیکلي وو په نثر کې، خو تر اوسه پورې مې سره کمپایل کړي نه دي. پر هغه به هم کار کوو انشاءالله، په مستقبل کې به دغه شیان ګرته سره کمپایل کړم. یو مجموعه زما د نثر په اردو کې هم تیارېدای شي.
اکثره تنقیدی مضامین
دي؟ اکثره تنقیدی مضامین دي، خو داسې خاکې هم پکښې دي، افسانې هم پکښې دي، داسې نثري نظمونه هم پکښې دي، دارنګ شیان دي. داسې په پښتو کې هم نثري نظمونه هم شته او افسانې مې هم شته.
ډاکټر صاحب، اکثر چې له بهرني ادب خصوصا د غربي ادب چې کوم شیان راځي، لومړی اردو ته راځي او اکثر بیا د اردو له لارې پښتو ته راځي. تاسو چې له ډېرې مودې راهیسې له اردو ادب سره تړلي یاست، کومه تشه یا کومه تنده محسوسوئ چې هغه شیان په اردو کې لیکل کېږي، یا په شعر په برخه کې، یا د نثر په برخه کې، او هغه دې په پښتو کې نه وي؟
په پښتو کې خو تقریبا هغه ټول شیان اوس لیکل کېږي، که د اصنافو پر سطح دي، که د اسالیبو پر سطح دي. هغه شیان چې په ویسټ کې لیکل کېږي یا دلته په اردو ادب کې لیکل کېږي، هغه تقریبا اوس ټول په پښتو کې هم راغلی دی. خو په پښتو کې شاعري چې ده، هغه خپل یو مقام پیدا کړی دی. لیکن د پښتو چې کوم تخلیقي نثر دی، په هغه کې تر اوسه داسې د ډېرې لوړې سطحې شی زما تر نظره نه دی تیر شوی. لکه ناولان چې دي په پښتو کې څه لیکل شوي دي، په هغه چې هغه بین الاقوامي معیارات دي د ناول دپاره، پر هغه سطح چې وګوري نو هغه کمزوري ښکاري. دغسې افسانه ده، د پښتو افسانه هغه سطح نه لري لکه د مغرب افسانه چې لري، یا د اردو کې ډېر شی افسانې لیکل شوي دي. پریم چند و منټو په خصوصیت سره زما په هغه پسندیده افسانه نگارو کې یو دي. نو کرشن چندر په خپل ډېر شی افسانې لیکلي دي. کرشن چندر بیا په خصوصیت سره د ژبه چې ده، هغه هم د هغه اردو د هغه سره ډېر څه زده کولی شي، ژبه دې زده کولی شي. د هغه رواني، د هغه د نثر شعریت، هغه شیان په کرشن چندر کې ډېر دي. او د منټو دا هغه شیان و اردو ته را انټروډیوس کړل چې هغه وخت په اردو بالکل د هغو سره ولاده نه وه. لکه دا اوس چې نن سبا فحاشي ورته ویل کېږي په پښتو کې، داسې په هغه زمانه کې چې منټو خپلې افسانې ولیکلې، پر هغه باندې هم دا الزام لګېدی، باقاعده کیسونه پر وچلېدل او پابندیانې پر ولګېدی د هغه پر دغه باندې. خو د هغه سره منټو کمزوری نه شو، هغه منټو ورځ په ورځ دغه حیثیت اوچتېږي، کم سوی نه دی.
ډاکټر صاحب، دا مرکبه بیا هم ستاسو په یوه غزل پای ته ورسو، او څراغونه لا بلیږي، له دغو څراغونو به یو څراغ یوه غزل بیا سره واورو.
ضرور. څوک چې په جیب کې درهم نه لري، دینار نه لري، ژوندي کور نه لري، مړی مزار نه لري، زندگی دومره بده نه ده، خو زموږ په برخه هغه شراب دي چې تلخی لري خمار نه لري. موږ غریبان خو په خوب کې هم لیدلی نه دي، هغه بدیاوي چې ګلونه لري خار نه لري. دا هغه شار دی چې تخریب یې په تعمیر کې پټ دی. دا هغه باغ دی چې خزان لري بهار نه لري. عجبه کور دی، دیوالونه یې آسمان ته رسي، خو دالانونه یې تازه هوا ته لار نه لري. زه خو حیران یم چې څنګه زندگی تیروي هغه وګړي چې واک نه لري، اختیار نه لري. زما په خیال کې خو عصمت لره سزا پکار ده، پکور کی ناست شاعری کبھی بلکار نہ لری
ڈاکٹر صاحب ڈیر من پکور خو ڈاکٹر صاحب ناس نہ دیا دخبل کار پتا کہ مشتد مر کل پر وقت رکھ ڈیر من
کور مدان
رادیو مجلہ ہر جمعہ دولس بجے او ہر سے شمبے سہار ات بجے واؤڑی
نذیر سہار د افغانستان د ځوان کهول په محققانو کې یو آشنا نوم دی. ژورنالیزم د ده د څېړنو اصلي محور دی. نذیر سہار تازه تازه د خبر د ژانر په باره کې له مفصلې څېړنې فارغ شوی دی. له ده سره مو د خبر په باره کې مرکه کړې ده. دی وایي
زما په نظر مونږ د خبر دپاره ځینې خاص ارزښتونه لرو چې هغه تعریف شوی دی او له ډیر وخت نه په هغو ارزښتونو باندې په خبر کې ټینګار کېږي. هغه ارزښتونه د خبر د تعریف دپاره یو بنسټ کېدای شي چې په هغو کې اغیز دی. یو داسې پیښه چې د یوې ټولنې په ډیره برخه باندې اغیز پرې باسي، استثنایی شی وي، د خلکو دپاره نوی شی وي، استثنایی بیخي. شهرت په خبر کې زیات رول لري. یعنی عادی کس کمر شي خبر نه دی، که یو مشهور کس مری په خپل مرګ باندې هم نو هغه یو خبر دی د خلکو دپاره. شهرت یو لامل دی غشو. یا یو څوک په خوړ کې مری پولریان چې اکثر زموږ په کابل کې د هغه پیښې زیاتې کېږي، ولې خبرونه کې مونږ نه اورو؟ کارازي د ارک په خوله کې هغلته مري، نو دا پخپله د ارک شهرت هغې خبر ته ارزښت ورکوي. نو دا هم د خبر په هغه کې تعریف کې رول درلودی شي. او د ریتر چنګ جن نور ارزښتونه هم دي، لکه نګدی توپ هغه شی چې مونږ ته نګدی وي. مثلا د لری پښتونخوا کوم پیخه که هغه تر مستکیږي، هغه خلک له مونږ سره په فرهنګي یا قیدوي او نورو اړخونو کې نګدی دي، نو هغه نګدی توپ هم د دې سبب ګرځي چې مونږ ته هغه پیخه جالب وي او د خبر ارزښت راشي. نو دا مختلف ارزښتونه د دې سبب کېدای شي چې دینه مونږ د خبر هغه تعریف هم ترلاسه کړو.
شاغله سهار، دغه څه چې تاسو د خبر پیسې کې وویل، دا خو تر ډیره حده هغه معیارونه وو چې موږ که د ګڼو خبرونو په منځ کې یو خبر انتخابوو نو هغه ته وګورو. خو هغه خبر چې انتخابوو یې نه، خو بیا خو هم خبر دی. نو که چیرې داسې یو تعریف وکړې چې هغه هم پکې شامل سي د ټولو لپاره، وي بې له دې چې په خبرونو کې انتخاب وکړو، تاسو په حقیقت کې د خبر یو ارزشي تعریف وړاندې کو. یعنی ښه خبر هم راوښود چې ښه خبر کوم دی، خو که د لا ښه خبر او د بې مزې خبر فرق ونه کړو، بیا به خبر څنګه تعریفوي؟
زه فکر کوم دغه پخپله انتخاب او ورچان د پخپله هغه څرلی چې د خبر ارزښت ټاکي د ګڼو خبرونو په منځ کې، ولې د خبر اوسمهاله تعریف هم ټاکلی شي. ځکه چې ډېرې داسې پیښې کېږي چې د خبر غورچاڼوونکو له دروازې د خبر جریان ته نه راځي، یعنی هغه د مختلفو عواملو له مخې د خبر ارزښت نه ورکول کېږي، یعنی پاتې کېږي. مثلا ډېره مهمه پیښه وشي، ولې د یوې رسنۍ هغه غورچاڼوونکي کوم ارزښتونه چې ورته ټاکي هغه ارزښتونو باندې برابر رانه شي یا خبر د خپرېدو نه پاتې شي. نو زه فکر کوم چې په اوسمهالي وخت کې دغه د غورچاڼ پروسه هم د خبر په تعریف باندې تاثیر پرې باسي. هسې که موږ یو مجموعي تعریف کوو د خبر نه، د دغه ټولو خبري ارزښتونو په رڼا کې، د طبیعي او غیر طبیعي پیښو چې د مخاطبانو دپاره، د مخاطبانو د یوې سترې برخې دپاره د راښکون وړ وي، هغه خبر دی. هم طبیعي پیښې او هم غیر طبیعي پیښې دواړه چې د مخاطبانو دپاره راښکونکي وي، دا یو خبر کېدای شي. نو په هغې کې طبعا هغه خبري ارزښتونه چې کوم دي هغه به هم په پیښو کې وي. نو دې په اساس باندې زه فکر کوم دغه تعریف هم د خبر دپاره یو ښه تعریف کېدای شي.
ښاغلی نذیر سهار، د خبر ژانر خو د ژورنالیزم یو ډیر مهم ژانر دی، او په افغانستان کې د ژورنالیزم څنګه او بیا وروسته د ژورنالیزم پوهنځی ډیره موده کېږي چې فعالیت کوي، او یقینا له اوله ورځې چې دا څنګه په کابل پوهنتون کې پرانستل شوې ده، نو د خبر زده کړه هم پیل شوې ده. او حتی مخکې لري چې ژورنالیزم پوهنځی سي او ژورنالیزم زده کړو ته ډېره توجه وسي، په افغانستان کې د خبر پیسه کې جنی چیرنی سیوی و جنی کارون سیوی و نو تاسی وست پا خبر بند کتاب لکلی دی ستاسی کتاب پا اوغو تحقیقاتو بندی پا اوغو تعلیفاتو بندی چی پا دی سا حکی تر وست شوی وی چا غلری امتیاز لری او یک ویما چه توپیر لری
پا دغه کتاب که زما نهایی کوشش پا دی دی چی لنوی زاوی وغیگی گما دی اوس محل دی شوی تحقیقاتو پرانکی وغیگی گما متاسفانه زمونږ په تدریسی نصاب کې د ژورنالیزم په پوهنځي کې بلکې د افغانستان د اکثریت پوهنتونو د ژورنالیزم په پوهنځیو کې ډیر پخوانی کتابونه تدریس کیږي چې د اوس وخت د غوښتنو او د اړتیاو ځواب نشي ویلی
منظور دې دا دی چې فرضاً په افغانستان کې که څلوېښت کاله پخوا په خبر څه لیکل شوي دي نو په هغه وخت کې خو یوه راډیو وه او اخبارونه وو فرضاً تلویزیون نه و انټرنیټ دا نړیوال جال دا خو بیخی نه و تصور نه و نو تاسو وایئ چې دغو نویو وسایلو او نویو پرمختیاو د خبر موضوعات بدل کړی دي دا ویل غواړي
طبعا ځکه چې اوس مونږ د نوی ټکنالوژي په راتګ سره د خبر ساحه بلکې د ژورنالیزم په ډیرو برخو کې پرمختګ راغلی تغیرات راغلي دي په خپله د ټلویزیون په خبرونه ټلویزیون او نوی ټلویزیون توپیر کې پرون یو ډول مایک موږ ته تعریف کېدو په ژورنالیزم کې نو سل ډوله مایکونه دي که هغه مایک ما ته تعریفی کې شی بیخي نه وي بیخي په اوس وخت کې هغه نه وي هر څه تغیر شوي دي او موږ آنلاین ژورنالیزم لرو چې زموږ په پوهنځیو کې ډیر کم تدریس کیږي ملټی میډیا خبر لرو چې بیخي په دې باندې زه فکر کوم کم بحث شوی دی زموږ په پوهنځیو کې په باندې تدریس نه کیږي نو ډیر داسې نوي څه شته دی چې هغه نوي کار ته نوي تحقیق ته ضرورت لري او ما هم په دغه کتاب کې کوشش کړی دی چې په دغو مسایلو باندې وغږیږم حتی د خبر په کیفیت باندې وغږیږم د خبر په مدیریت باندې وغږیږم د هغې تر څنګ بیړنۍ خبر چې نن زموږ په رسنیو کې په ټلویزیونونو کې زیات خپرېږي هغه هم د یو خبري چینل دپاره ارزښتناک دی چې زموږ په تدریسي نصابونو کې کمه توجه ورته
د خبر له کیفیت لرې مطلب همدا دی د داسې یو خبر جوړول دي چې هغه خبري عناصر پکې ټول پوره وي او دا دې منظور ده که د کوم بل شی
دی کیفیت کې د خبر د سوژې له انتخاب نه د تولید تر بهیره تر خپرېدو پورې دغه ټول جریان په کیفیت کې راځي
او له مدیریت هم مطلب څه شی دی
مدیریت څه ډول یو خبر یا یو نیوز روم اداره شي د خبر په مدیریت کې متاسفانه موږ د خبر یا د ژورنالیزم د یو رسنۍ په مدیریت په تړاو باندې ډیر کم کار شوی دی په یو اداره کې چې هغه ژورنالیستي رسنیزه اداره وي په هغې کې د خبریال نه علاوه یوه داسې مدیر ته هم اړتیا ده چې هغه د رسنۍ یا د خبر یا د تولید دغه اقتصادي اړخونه هم په پام کې ونیسي مارکیټ هم په پام کې ونیسي یو خبر یو تولید چې موږ په رسنۍ کې لرو هغه باید مارکیټ ولري مارکیټ کې وچلېږي عاید باید ترلاسه کړی شي ځکه چې رسنۍ صنعت اوس همدې ته اړتیا لري چې کوم تولیدات کوي هغه باید په بازار کې وچلېږي عاید ترې ترلاسه کړي نو د یوې رسنۍ د مدیریت لپاره دغه اړخونه هم په پام کې باید ونیول شي بل د خبر په مدیریت کې دا هم چې په یو خبر باندې څومره لګښت راځي او د خبر یا دغه تولید څومره عاید ترلاسه کولی شي
شغله نصیب سهار دې کې شک نشته چې یو رسنۍ باید وچلېږي او دا باید داسې څه تولید کړي چې خلک یې واخلي خو خلک ممکن تر جدي شیانو غیر جدي شیان خوښ کړي داسې به وګڼم چې زه د یوې مجلې مدیر یم که د دوی لپاره ډېر حیاتي شیان لیکم هغه ممکن دوی دومره په خوند ونه لولي لکه له یو جادوګر سره چې مرکه کوم یو سړی د ادعا کوي چې ما پیریان تابع کړي دي که زه له هغه سره مرکه وکړم دا مرکه ټوله لولي ما خلکو ته ناسم معلومات ورکړل لیکن د اقتصاد په لحاظ باندې ما د ګټې کار وکړو خبرونه دي بس که رښتیا وي که دروغي خو یو څه جوړ کړه چې د خلکو توجه ور واوړي نو دغه د مارکیټ او د ژورنالیزم تناقض څنګه حل کیږي تاسو په خپلو تحقیقاتو کې څه نتیجو ته رسیدلي یاست
لویدیس کې معمولا په ټلویزیونونو کې د انفوټینمنټ په نامه سره یو سبک ته یو سټایل دی د خبر چې په هغې کې هم مخاطب ته اطلاع ورکول کیږي او هم تفریح ورکول کیږي یعنی دغلته دواړه شیان په پام کې نیول کیږي هم د مخاطب غوښتنې په پام کې نیول کیږي هغه مارکیټ په پام کې نیول کیږي چې مخاطب را جذب کړ شي او هم هغه د رسنیو هغه مسؤلیت چې د خبر د اطلاع په تړاو لري هغه هم ورکول کیږي کرچې دا یو څه جنجالي غوندې موضوع ده. ځینې کسان په دې برخه کې مخالف دي، ځینې موافق دي، ولې په مجبور کې مونږ سافټ او هارډ خبر یا نرم او سخت خبرې علی لرو، چې په سختو خبرونو کې معمولا مونږ دا جدي پیښې وړاندې کوو، او په نرم خبرونو کې مونږ د جدي خبرو یا د جدي خبرونو په هغه نرم اړخونو باندې کار کوو چې هغه هم اطلاعاتي ارزښت لري او هم د مخاطب په جست کې رول لري.
د دې خبر ژبه هم یو موضوع ده. ځینې خلک وایي په افغانستان کې د خبر ژبه پیچلې ده، ځینې وایي تکراری جملې، او حقیقت خبر هم در ډیر وخت داسي کې 50 شپېته جملې د چا ځای د خبرونو لیکل ورته اسانه کیږي کنه، په دغه جملې د تکراری شي. دوی وایي چې لسی یو ډول کلمې، یو ډول اصطلاحات، یو ډول جمله بندۍ بیا بیا اورو، ځینې بیا کله کله په پیچلتیا باندې انتقاد کوي. البته د خبر د وړاندې کولو په طرز او هغه د نطاق په انداز باندې هم بحثونه کیږي، هغه به بیا وروسته مطرح کړم. تاسو څه تبصره کوئ؟ دغه په ژبه کې جنجال ډیر دی، پخوا ډیر و، کم سوی دی، مخ په شکې دو روان دی، وضعیت څنګه در معلومیږي؟
په مجموع کې خو د خبر دپاره د یوې ساده او روانې ژبې سپارښتنه کیږي. ساده په دې معنی نه ده چې زمونږ د خبر ژبه د ولسي ژبه اوسیږي، لکه کیسې ته نږدې ژبه غیر دقیقه دي ونه اوسیږي، او هغه معیاري ژبه چې مونږ پرې باندې لیکنه کوو هغه ژبه دي اوسی. د خبر دپاره د پیچلې ژبې استعمال زه فکر کوم تر ډېره حده پورې غیر مسلکي عمل دی، ځکه زمونږ اصلي هدف په متن کې په کلمو کې د پیغام رسول دي مخاطبانو ته. مخاطبانو ته چې څومره په اسانه او ساده شکل باندې کولی شو باید مونږ خپل پیغام ورسو. ځینې کلمات یا ځینې کلیشې چې په خبر کې راځي یا ځینې ترانزیشنونه دي چې په خبر کې مونږ زیات کارو، دا ځینې پوهان داسې یو مثال ورکوي وي لکه یو څوک چې په ډک بازار کې روان وي او له مقابل اړخه یو دوست چې نه خوښیږي سړی مشي ورسره وکړي یا طبیعت یې نه ورسره لګیږي، خو د مجبورۍ نه باید ستړی مشي ورسره وکړي. نو خبریالان هم کله کله د مجبورۍ نه ځینې کلیشې کاروي او ځینې ترانزیشنونه لکه لبلې خوا په همدې ترڅ کې په ورته وخت کې. دغه شان نه یوازې په پښتو ژبه کې دي، بلکې په دې نورو ژبو کې هم شته، د انګلیسي په شمول، باندې دری په شمول، په ګڼو ژبو کې دا شایسته دی. او له دې پرته د ژورنالستانو کار هم نه کیږي، او ځینې کلیشې شته دی په خبر کې چې هغه زیات استعمالېږي، لکه په داسې حال کې دا شایسته زیات استعمالېږي.
ښاغلی سهار، کله کله چې ځینې کلمې په خبری ژبه کې په ژورنالستیک ژبه کې تکراریږي او بیا په موږ شنه لګیږي، زه خپل دې نتیجې ته رسیدلم چې کوم کلمه په خپل ځای راسي، که یو وایه کوي په خپل ځای راسي، که هغه هر څومره هم تکرار شي په اوریدونکو بد نه لګیږي، خو ډیر وخت یا غیر ضروري یا ناسم وي. فرضاً تاسو ول د دې پترڅ کې، پترڅ کې خو نه په هاشه کې ده، لیکن که زه وایم د یوې غونډې په ترڅ کې د استاد په ژواک خدمات وستایل شول، هلته چې دغه ټوله غونډه د استاد په ژواک د خدماتو ستایلو او قدردانۍ ته جوړه شوې،
دغلته غلط استعمال
تاسو دي په داسې حال کې ویل، په داسې حال کې ډېر ځله چې ناسم استعمال دی، د حال دا چې په ځای راځي دا دوه فرق لري. په داسې حال کې چې ما ټینګار کاوه چې نن باران وري، دو ویل د باندې باید وځو، دلته په داسې حال کې نه ده، دلته داسې ده حال دا چې باران ورېدو، خو ده ویل د باندې به وځو. یعنی حال دا چې دوه جملې چې په معنا کې تفاوت او تضاد ده سره وصلوي، نه حال دا چې ګومان کوم د کلمو تکرار به دومره جنجال نه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ؟ لکه د کلمو ناسم استعمال
په خبر کې چې تقریبا موضوعات ډیر سره ورته دي، د کلمو تکرار راتلی شي، مثلا 14 د کډیش پلس خبرونو کې په تکرار سره راشي 14، ورژل په هر خبر کې کېدای شي راشي، یو بولیټن ته خبرې ولري په ټولو خبرونو کې ورژل راشي، یا دغه سه نور جنې کلمات. د دې کلماتو تکرار په مخاطب باندې توان بد نه لګيږي، ولې ستاسو په وینا دغه د کلمو استعمال خورا مهم ده، چیرته چې اړتیا دغه کلمه باید مونږ وکړو.
البته د ادبیاتو ځینې طریقې، د لیکلو ځینې طریقې، مرسل مجاز ډیر ظرفیتونه لري د تکرار د مخنیوي لپاره. مثلا پاکستان یادی شي، پاکستان وویل، پاکستان وایي، د پاکستان دریځ وکولای شو چې پاکستان په ځای باندې چې یو کول دی جزء یاد کړو اسلام آباد. یعنی داسې ادبي ذریعه او ژبنۍ ذریعه شته چې حتی د کلمو د تکرار مخنیوی هم تر ډیره هله پیوي سي. تاسو په دې باندې خبرې کړې دي په خپل کتاب کې؟
په دې برخه کې هم ما خبرې کړې دي. دا مشکل چې تاسو ورته یادونه کړې ده، مثلا هیواد دوه ځلې یا درې ځلې په یوه جمله کې تکرارېږي یا په یو پاراګراف کې، کولی شو موږ پلازمې نه یاد کړو. اوس خدا دی ادب او ژورنالیزم ترمنځ هم پولی تر ډیره حده پورې نړېدلې دي، ځکه چې موږ په ژورنالیزم کې کیسه یي سټایل لرو، نو فیچر لرو چې تقریبا تر ډیره له ادبي ژبې نه خړوبېږي.
ځینې ویاندان دوی یو بل ویان دی هغه تکړه ویان دی، دوی دغه تر اثر لاندې د ادا طرز د دې ویلو طرز یغه ته ورته وي، حتی هغه حرکات یغه ته ورته سي، دا بیا په ما ښه نه لګېږي، نه پېژنې. تاسو په دې کې په دې باره کې تاسو څه نظر لري؟
دغه تقلید موږ دوه ډوله تقلید لرو، یو مثبت تقلید دی او بل منفی تقلید ده. نو مثبت تقلید که په ځینو مواردو کې وشي زه تر یو حده پورې موافق یم، ولې په ټلویزیون کې چې مخامخ ته د مخاطب سره مخ کېږي او له هغه چانه چې تقلید کوي هغه هم هغه ته مجسم کیږي، نو تر ډیره حده پورې ښه تصویر نه ورکوي، مخاطب رضایت نشي حاصلولی. بدنی ژبه یا باډی لینگویج په دې خبر کې پویندوی کې خورا مهمه ده. هر ویندوی باید خپله خاصه بدنی ژبه ولري، څنګه کلامی اړیکې د مخاطب سره برقرارې کی او څه ډول خپل خاص جستونه او حرکات ولري چې د مخاطب سره د په اړیکه کې هغه له ځان سره وسطي. یعنی دا باید د هر ویندوی خپل خاص ځانګړنه وسیږي. په دې برخه کې تقلید د تلویزیون د مخاطبانو لپاره چې هغوی محسوسوي هغه تقلید په جستونو په حرکاتو کې، یا د راډیو د مخاطبانو چې د هغوی غږ د غږ ټون ټینګار او نور مختلف مواردی اوري، کیدی شي چې رخ کون کې نه وي، جالب نه وي. زه په دې برخه کې د هر کس هر ویندوی د یو خاص طرز د وړاندې کولو، د خبر د وړاندې کولو، د خاصو حرکاتو جستونو، د خاص خپل ځانګړي چې منحصر په فرد پورې دي، دغسې یو غږ طرفدار یم.
لویه ستونزه چې لیدل کېږي زموږ د خبرونو په طرز کې په افغانستان کې هغه کومه ده یا کومې ستونزې دي؟
مونږ د سوژې له انتخاب نه د تولید تر وروستي پړاو پورې په ځینو مواردو کې مشکلات لرو. د خبر د کیفیت په برخه کې مونږ زیات مشکل لرو، توجه د خبر کیفیت ته نه کیږي، د خبر د متن د ژبې نه رانیولې د خبر تر تصویر پورې په راډیو کې تر غږ پورې او د خبرېدو تر څرنګتیا پورې، دا ټول د خبر کیفیت ټاکي. یو خبریال که ټوله ورځ یا یو ونه په یو تحقیقي خبر باندې کار کوي، خو د هغه تصویر یا د خبرې دوه هغه شکل یې صحیح نه وي، مهم ښه اطلاعات ولري، هغه طبقو چې د مخاطب د رضایت دی لري هغه رضایت نشي حاصلولی. یعنی یوازې یوه تخنیکي ستونزه هم د دې سبب ګرځېدی شي چې یو ښه خبر بې کیفیته شي. د هغې تر څنګ زموږ خبرونه په دې وروستیو کې تر ډېره حده پورې تولیدي شوي دي، تولیدي خبرونه دي، یعنی نظر پکې زیات رول لري تر خبره. زمونږ نظر باید تر ډیره حده پورې د خبر په خدمت کې، خبر باید تر شوال لاندې رانیولې. متاسفانه زمونږ په رسنیو کې اوس نظریالي خبریالي په نظریالي باندې اوښتې ده. یعنی تولید دي خبرونه دومره زیات شوي دي چې اوس د خبر جریان ټول په خپله د خبرخونې په لاس کې دی، خبر دوی په خپله تولیدوي.
د دې سوژې او د موضوع په انتخاب کې په افغانستان کې دوه شیان تاسو مام پام سوي دي چې تاسو څه څه سره پکوي. یو البته په یو شکل تاسو هم ورته اشاره وکړه، د موش خبرونه په ډیرو رسنوي کې یو لوریزي، یعنی که یو تلویزیون له امریکا سره د ستراتیژیک تړون مخالفي نو دغه خبر خامخا دی راخلي او دلچسپي ورسره لري، یا که یو تلویزیون له رئیس جمهور سره یا له بل چارواکي سره ورانه وي، امغه خبر چې د امغه جمهور سره یا بل چار واکه سره ارتباط لري منفي یا منفي کېدای شي، امغه خبره په سر سر کې راخلی او انتخابي یو دغه شی ما پکې ولیدو. یو بل شی مې هم ولیدو، ځینې رسنۍ به یو لوریزی نه وي، ډیر خاص هغه بنل لري، تمایلات بنل لري په سیاسي لحاظ، لیکن د ما په خپل باندې د نورو رسنیو تر اثر لاندې، د بین المللي رسنیو تر اثر لاندې. فرانس پرس اژانس خو فرانس پرس اژانس دی، خپل هغه لري، اولویتونه لري، هغه خپل یو حساب کتاب لري، هغه ته یو شی مهم ښکاري چې ما ته مهم نه ښکاري شي. هغه خبر چې اروپایي ته مهم ښکاري ما افغان ته ضرور نه ده چې مهم ښکاري سي. ځینې رسنۍ بیا زه کله کله د خبر په انتخاب کې د دغه شي تر اثر لاندې هم وینم، یعنی انتخاب ډېر مستقل نه وي، د نورو تر ځان معتبرې رسنۍ چې وویني د هغو تر اثر لاندې. ما په دې سوژې په انتخاب کې دغه دوه جنجال ډېر ولیدل. تاسو په دې کې څه وایست؟
دغه د خبر جریان په نړۍ کې فعلا یو اړخیز دی. ډېر پخوا 1968 کال کې یوهان ګالتونګ د ارتباطات یو ماهر و، هغه یوه نظریه ورکړې وه د خبر د جریان په تړاو باندې چې یو اړخیز دی په نړۍ کې. 15 ستر اژانسونه خبری اژانسونه چې په نړۍ کې کار کوي، پیو، رویټرز او دغسې نور اژانسونه، هغوی د خبر تولید ټول په خپل لاس کې اخیستی دی. څه چې هغوی تولیدوي کوچنۍ رسنۍ یا د درېیمې نړۍ رسنۍ مجبورې دي چې د هغوی له تولید نه استفاده وکړي.
همدغه غربي اژانس دی، دی فرضاً 50 خبره تولیدوي او په دې 50 خبرو کې هغه د غرب د دلچسپیو مطابق یو ته اول خبر وایي، یو دوم کوي، یو درېیم کوي، یو څلرم کوي. په دې کې خو دغه د درېیمې نړۍ رسنۍ یا د افغانستان رسنۍ خبر خو هغو تولید کو، خو په دې انتخاب کې خو دی له خپل ذهنه له خپل صلاحیته باید کار واخلي چې دغه خبر بیا د ما لپاره مهم نه دی. دغه خبر پکې مهم دی، فرضاً په دې سمندرونو کې اتمي خزلې لوی شي او بیا د سمندرونو هغه چاپېریال ته، د ژوند چاپېریال ته صدمه رسوي. افغانستان سمندر ته څلاره نه لري، د ما لپاره دا ډېره مشکله ده چې دا ډېر مهم خبر وګرځي. لیکن کله کله به ګوري چې موږ د غوډي اثر لاندې دا خبر د ځان لپاره هم مهم ګرځولی.
د خبر یو اړخیز جریان یو عامل هم دا کېدی شي، ولې موږ په خبرخونو کې د نیوز ګیټ کیپرز یا د خبر د غورچڼونکو په نامه سره یو ډله لرو. په هره رسنۍ کې په نیوز روم کې یا په خبرخونه کې یو داسې ډله کار کوي چې هغوی خبرونه چاڼ کوي د ارزښتونو له مخې. په دې کې د یوې رسنۍ یا خپرونې هغه رسنیزه ستراتیژي، پلان، پالیسي دا ټول په نظر کې نیول کیږي چې خبر د کومو ارزښتونو له مخې انتخاب شي، کوم خبر انتخاب شي، کوم خبر د رسنۍ دپاره یا د رسنۍ د مخاطبانو دپاره لومړیتوب لري. دا مسئولیت تر ډیره حده پورې د خبر د غورچڼونکو دی. متاسفانه زموږ د رسنۍ یو ستر مشکل دا دی چې د غورچڼونکو ډیر مسلکي عمل نه کوي. د دې د حل لپاره موږ یو لار لرو. مثلا د خبر بیا تولید ده، یو رسنۍ خبر تولید کړی دی، تی بیا تولید کوي، هغه له یوې زاویې نه هغه کړی دی، کور کړی دی، یو موضوع تی کولی شي له بلې زاویې نه کور. یعنی یو د دې مشکل د حل یو غدا ده چې په بهرنیو خبرونو کې البته چې ته خبر بیا تولید کړي. او په کورنۍ مسایلو کې زمونږ خبر تر ډیره حده پورې له سیاستونو نه هم اغیزمن دی. دغلته ټول رسنۍ آزاد نه دي، ګوندی رسنۍ شته، د سیاستونو نه متاثر رسنۍ شته دی چې هغوی د خبر په انتخاب کې هغه جهتګیری کوي او دا شی هم د یوې رسنۍ د اعتبار دپاره او هم د ولسواکۍ د بنسټیستیا دپاره زیانمنونکی ده.
تاسو په خپل کتاب کې په دې موضوعات هم خبرې کړې دي؟
بله، ما په دې کتاب کې تر یو حده پورې په دې خبرې شوې.
د خبر پیسې کې ستاسو د کتاب به څه وخت چاپ شي؟
شاوخوا میاشت کې به دا کتاب چاپ شي.
کامیاب اوسئ.
ژوند اوسئ.
شمازه جانان شمازه قربان شمازه